یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ اوري چې د افغانستان د مالی وزارت د ناټو مالی مرستې د افغان ځواکونو د روحیې د پیاوړي کولو لپاره مهم بولي. په روانه خبری مجله کې له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له بېلابېلو اړخونو تر فشار لاندې دا په دې اړه راپور لرو. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هیواد د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرم الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی. د ملي اردو چارواکي وایي چې په کندهار کې تر 50 زیات مخالف وسلوال وژل سوي. په قزاقستان کې نن د ولسمشري انتخابات روان دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هیواد د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرم الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی. دا حکم په داسل کې صادریږي چې پرون د فوټبال نړیوال فدراسیون ښاغلی کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څنګه پرون کرم الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د څو لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی یې $1,000,000 جریمه هم کړ. د فیفا په بیان کې راغلی چې د غوښتنې لوبغاړو کرم الدین کریم له 2013 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې څو واري په جنسي ځورونې تورن کړی وو. د ملي اردو چارواکي وایي په کندهار کې په پوځي عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو وایاند وایي دغه عملیات په تیرو 400 ساعتونو کې په خاک ریز میوان میانشین او شاولی کوټ ولسوالیو کې سوي دي. یحیی علوی وایي چې په وژل سوو کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قمندان هم شامل دی.
له دښمن سره نښته شوی چې د محمود په نوم یو قومندان چې په بدیجان مشهور وو هم وژل شوی دی. جسد یې له یو مل پی کې سره د درېمې لوا پرسونل ته په لاس ورغلی دی.
ښاغلی علی وایي چې په دغه عملیاتو کې نه نور وسلول ټپیان سوي دي. د 215 اتل قلو اردو وایان دغه رز وایي چې له پرون راهیسې په زابل او ارزګان کې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت 22 مخالف وسلول وژل سوي او 19 نور ژوبل سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هلمند په واشر ولسوالۍ کې 11 وسلول طالبان وژل سوي. 215 میوان قلو اردو نن ویل چې په واشر کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره وو 11 وسلول طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. د دې قلو اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن عبدالقادر بهادر زئی وایي چې د ملي اردو څلرمې پلې لوا د بهرنیو ځواکونو په مرسته د واشر ولسوالۍ ځینې سیمې له وسلولو طالبانو بیرته نیولې دي. بهادر زئی زیاته کړه د عملیاتو پر مهال 16 تنه وسلول طالبان او 3 نور مشکوک کسان نیول سوي هم دي. بلخو د هلمند په گریش ولسوالۍ کې په یو پیښه کې 16 تنه مړه او 16 نور ژوبل سول. د گریش ولسوال مولادات توبګار په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دغه کسان نن سهار هغه وخت مړه او ژوبل سول چې د سپرلۍ موټر یې یو نهر ته ولوید. په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشري انتخابات روان دي. د رای ورکولو اکثره مرکزونه د سهار پر 2 بجو پرانستل سول او د ماښام پر 2 بجو به بند کړای سي. دا په اصل کې د چې قاسم جمار تکایف ظاهرا د دې هیواد موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د روسي تاس خبري اژانس وایي تکایف د پلازمین نور سلطان د استانه اوپرا د رای ورکولو په مرکز کې خپل رای صندوق ته واچوله. د قزاقستان پلازمینه چې پخوا استانه نومیده اوس نور سلطان نومول سوی ده. شپږشپېته کلن تکایوف په اپریل میاشت کې د پوینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دی وسی. تکایوف د قزاقستان په دغو انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل سوي نه دي خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید سوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی سي د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف سیاستونو ته به مخه کړي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغې راوروسته په دغه هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوال ولو محسوسو لخوا آزاد او عادلانه ندی بلل سوی. د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل د مسیحي دیموکرات ګوند مشر پر روسیې د بندیزونو د نرمولو لپاره د خپل ګوند د غوړیو غوښتنه رات کړله. د ګوند مشر ویل بندیزونه باید تر هغو دوام وکړي چې مسکو په کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې بدلون نوي راوستلی. د ګوند مشر اینیګریت کرامپ کارین باور پرون ویل چې تر څو دروسی چلن بدل سوی نوی لدی هیواد سره په اقتصادي همکاري کې د بدلون امکان نه ګوري. تر دې مخکې د مسیحي دیموکرات ګوند غړي او د ساکسونی ایالت والی مایکل کریتس شمیر په پیټرزبورګ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لکتنې وروسته په یو ټویټ کې ویلي و چې د شو اړیکو لپاره په کار ده چې جرمني پر روسیې بندیزونه پای ته ورسوي. او د 2019 د کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان له استرالیا سره مسابقه کوي. د لندن په لوبغالي کې دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. استرالیا تر اوسه 2 مسابقې کړې چې یوه یې له افغانستان او بله له ویست انډیز څخه ګټلې ده. هندوستان تر اوسه یوه مسابقه کړې چې له جنوبي افریقا څخه یې ګټلې ده. پرون د دغو مسابقو په لړ کې نیوزیلند افغانستان او انګلستان بنګلادیش ته ماتې ورکړه.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. ناتو تر 2000 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه.
و هم تعهدات دراز مدت خود برای تمویل این نیروها تا سال 2024 و فراتر از 2024 تمدید کردن.
در افغانستان د سوداګری او صنایع خونی مسئولین پر خصوصی سکتور له بیلابیل اړخونو د فشارونو د زیاتیدو اندیښمن دي.
د قوانینو سختواله خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه د ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون په پخوانی مشر کرم الدین کریم د فوټبال د نړیوال فدراسیون د بندیزونو په اړه د راپور ترڅنګ په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه هم وروستي حال درکو. په نړیوالو موضوعاتو کې د قزاقستان د ولسمشر انتخاباتو تازه حال هم اوري. نور بسته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمه کې راځي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د ناتو له مالی ملاتړ څخه هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به د افغان ځواکونو روحیه پیاوړي کړي. محمد همایون قیومی نن د بروکسل ناستې د لاسته راوړنو په تړاو خبریالانو ته وویل چې دا ناسته ګټوره او ناتو بیا ځلې ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کاله خو به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګه د اقتصادي پلانونو په چټکتیا هم خبری کړي. ډیر نور حال از ما همکار نجی سپیرا کوي چې همداسې به په سټوډیو کې را سره ده. مهرباني نجی جانې.
ډیر زیات مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د مالی سرپرست وزیر نن ویل چې په بروکسل کې د ناتو له تازه ژمنې هرکلی کوي او دا هغه اندېښنې لمنځ وړي چې ګواکې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرېږدي. محمد همایون خبریالانو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې د ناتو غړي هیوادونو بیا ځلې ژمنه وکړه چې له 2000 میلادي کال اخوا به هم د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی قیومی دا ناسته له لاسته راوړنو ډکه وبله.
نشست کې د بروکسل داشتن دری نشست تمام شرکای عضو ناتو شرکت داشتن. پیشرفتهایی که در افغانستان صورت گرفته نظرهای بسیار مثبت داشتن. در موضوع تمویل نیروهای امنیتی اینا یک بار دیگر همکاری خود ذکر کردن و هم تعهدات دراز مدت خود برای تمویل این نیروها تا سال 2024 و فراتر از 2024 تجدید کردن.
ناتو له افغان امنیتی ځواکونو سره هر کال 15 میلیارد ډالر مرسته کوي چې زیاته برخه د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو نور متحدان ورکوي. د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د تیرې سیشن به په ورځ د بروکسل په غونډه کې ویلي چې د روان کال د می میاشتې تر 15 منیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان به د نړیوالو مرستو د نشټوالي په صورت کې څه وکړي. د سیاسي چارو افغان سیډونکو ولی آریان ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوالو ټولنې لملاتړ پرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کار دوام دمګړې ناممکن ښکاري. لبلې خو د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی ویل چې دوی هڅه کوي چې په ځان د بسیاین لپاره خپل اقتصادي پلانونه زیات کړي. نو موري په دې اړه ویل
افغانستان چین را کاری که به سمت خود کفایی رفته میتونه حل و در این بارم بسته اول را که سر ازی همکار هم سازیات کار کردن در این قسمت یک بسته 8.7 میلیارد دلار است، تقریبا 5.5 زراعت است، موضوع برق است 1.3 میلیارد دلار مردم خواهد بود.
نوموړي ویل چې په دې اړه به څېړنې تر راتلونکو میاشتو پورې پای ته ورسیږي او ډېر ژر به عملي کارونه پیل شي. بلې وسال سر
ډېره مننه کوو ناجیه صفای چې تاسو اورېدونکو ته معلومات وړاندې کړل. البته باید ووایو چې ناټو بیا ځلې ټینګار کړی چې له 2000 کال وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بیا هم اقتصادي موضوع ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور تر بیلابیلو فشارونو لاندې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت له خصوصي سکتور او سوداګرو سره د دښمن او سیال په څیر چلند کوي. زما همکار رحمت افغان دغې خبري ناستې ته ورغلی و او جزئیات راټول کړي دي. همدا شېبه سره په سټوډیو کې دی افغان صاحب. ستړي مشئ، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هلته نور څه وویل شول ته دا کوم معلومات ورکړي.
من وصال سپتاست اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې همدارنګه ځینو ملي تجارو سوداګرو د دولت نه ګیله درلودله. دوی ویل چې د سوداګرو اختطاف په لارو کې له سوداګریزو مالونو پیسې اخیستل، لوړه تعرفه په ادارو کې شته، فساد، خراب امنیتي وضعیت، په غیر قانوني توګه د سوداګرو نور بیلابیل لاملونه دي ګر او خصوصي سکتور یې سخت اغیزمن کړی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې له دولت نه د خصوصي سکتور د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
هله مې دا ده چې د خصوصي سکتور سره د یو شریک په حیث باندې، د یو همکار په حیث باندې دولت باید برخورد وکړي. د قوانینو سختواله، خودسریګانی په ولایاتو کې، شپږو حکومتونه، دا ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور، فشار یې راوستلی دی په اقتصاد، او اقتصاد یې نن خراب کړی دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د روان ناخوالو له امله شاوخوا 1400 سوداګرو خپل پانګې له افغانستان ویستلی دي چې دا د هیواد اقتصاد ته لوی زیان دی. دغه خبري ناست او دغه ګیلې داسې مهال کیږي چې څو موده وړاندې د حج دلاور په نامه یو ملي سوداګر، البته دوی په وینا چې د دولت له لوري ونیول سول او د دوی په دفترو باندې چپه وویل سوله، سوداګر وایي چې دوی هیڅ وخت هم خوندي نه دي. حجي بختو چې دغه سوداګر په استازیتوب خبرې کولې چې کچېرې دای مجرمي باید جزا ورکړي سي، او کچېرې مجرم نه وي باید یو دغه قضیه د بیطرف محکمې چې په هغه کې د خصوصي سکتور یو کس هم استازیتوب وکړي باید په مخ ولاړ شي. حجي بختو زیاته کړه
د بلې خاطر د داعش سر بچې ویل لوي دي، د بلې خاطر دولت په اورره د امنیت شروع کړي، د فنت اروا غره په مختلف نامو باندې تفتیو د سیسټم د دوه پارتي.
دوی همدارنګ غوښتل چې په لارو کې دوی سیاست زورول کیږي، نه یوازې دوی له څو حکومتو تیریږي، ګوته داعش تنیول، طالبانو تنیول، همدارنګ حکومتي چارواکو تنیول. او دوی ویل چې دوی په لارو کې څو په لارو کې دوی نه مالونه اخازي، یعنی په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي.
درمن افغان سبا البته یادونه باید وکړو چې د لومړی ځل نه ده چې د افغانستان خصوصي سکتور او د سوداګرۍ او صنایعو خونه له دغه ستونزو شکایت کوي. له دې وړاندې هم بار بار دغه شکایتونه شوي دي چې سوداګر اختطاف کیږي، په لوی لارو کې ورته امنیتي ستونزې دي او نور مسایل دي. اوس هم اقتصادي خبرونو ته ځو چې اقتصادي خبرونه هم زما همکار اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو علي بوردوای چې د کابل د ارغندې چوک یو ور بیا د بارونکو موټرو د تګره تک پر مخ خلاص شو. د دې بورډ رئیس رحمدین اجیاغان ازادي راډیو ته وویل
نن د موټران برته چلان شوی دي. تجاران هلته مارکیټینګ د فراو، نیمروز، کندهار، هلمند د تجاران خبر چې لارې لس برته بارګری وي.
د کابل خار د ارغندی چوک د امنیتی سکنرونو د خرابوالي لامل له تیرو 15 ورځو راپدې خوا د بارورون کو موټرو پر مخ تړلې وو. د خاغلی اجاغاب خبره په دې 15 ورځو کې افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیدلې ده. د افغانستان د قالینو او فرشونو د شرکت مسول مدیر وای چې د هوایی دهلیزونو جوړول لامل شول چې د محصول په صادراتو کې زیاتوالی راشي. سید فیض احمد امیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی دهلیزونو له لارې کولی شي افغان قالینې په مناسبه بیا بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي.
هم پایین آمده اما با او پیمانه که ما توقع داشتیم و فکر میکردیم که
نموری ویل چه پا تیر یوه میشت که شاوخوا 400 متر گیلم او پا تیر و دریو میشت که 500 متر مربع افغانی قالینی لحواده بیرون استول شویدی. در راپورونو پاساس اوس مهال افغانی قالینی استرالیا، جرمنی او برطانیا ته استول کیږي او تمه ده چې په نږدې وخت کې صادرات امریکا ته هم پیل شي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ وسارو په وړاندې د افغانیو د بدلې دوبای یو ډالر نه هاوی افغانۍ او یا پولا یو یورو نه هاتی افغانۍ شپېته پولا یو پاونډ سل افغانۍ دیرش پولا زر ایرانی تومن شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
من کوم چې ازادي رادیو ته غوږیاست، تاسو د ازادي رادیو خبرونه کول شئ د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې په همدې سپا په رڼا توګه واوري. اوس هم زو غزنی ته، په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون وایي که دلته د خلکو اعتراضات او تظاهرات هم داسې دوام وکړي کېدای شي دلته د ولسي جرګې او ولسمشریزې ټاکنې وځنډېږي. په دغه ځای کې د ټاکنیزو چارو رئیس عبدالنصیر مومند د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې دلته به ستونزې لا زیاتې شي که چېرته مرکزي کمیسون لاس په کار نه شي. په دې اړه به نور حال له سیمې څخه زموږ خبریال ښاغلی حبیب الرحمن تاثیر راکړي.
د انتخاباتو یا د ټاکنو اولینه مرحله چې هغه د رای ورکوونکو نیملیکنه ده، هغې ته پوره آمادګانې نیول شوي دي، لوجستیکي آمادګانې هم نیول شوي وي او د امنیتي ارګانونو د خوا نه امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. پرون زمونږ پلان و چې دغه مواد ولسوالۍ ته د ولسوالۍ په سطحه انتقال شي او د ولسوالۍ مراکزو نه د رای ورکوونکو نیملیکنو مراکزو ته انتقال شي، اما متاسفانه د غزنی ولس، د غزنی اوسیدونکو پرون بیا هم د پخوانیو اعتراضاتو تظاهراتو په ادامه یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر مخته راټول شول او زمونږ د دغه منتقلاتو مخه ونیوله. او بیا هم هماغه د پخوانۍ غوښتنې دي چې ولسي جرګې ټاکنې او ریاست جمهوري انتخابات سره یو ځای غواړي، دغه ټاکنې بیا د مغزنی ولایت غواړي چې په کوچنیو ټاکنیزو حوزو هم تقسیم شي. مونږ هم ناچاره خپل دغه فعالیت ودرو، تقریبا 2 ساعته په ولایتي دفتر کې دی راوختل، د سره کېناستلو او پوره هغه تخنیکي او مسلکي برخه کې چې د دې پروسې سم معلومات د سره هم شریک کړ. د تم دا اول چې دغه اولینه مرحله ده د ټاکنو، یعنی د رای ورکوونکو نیملیکنه پروسه ده او د ټاکنو تر ورځې پورې مونږه کافي وخت لرو د کولای شي چې خپل دغه غوښتنې مرکزی دفتر ته، حتی مونږ به د دې دغه کم غوښتنې چې دی خپل د ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته او رهبرۍ سره شریک کو. او جناب ولی صاحب چې د ولایت په سات هماندې د حکومت نماینده ده، هغه به حکومت سره شریک
کچری دغه د دې د غوښتنې پرس کوونم نمل سي ستاسو دغه کار چې کوم دی دا وسم ټکنۍ دا نورون ټکنۍ سي په غزنی کې څه فکر کوي چې د انتخاباتو د غراتلونکو به بیا څه ډول
د دې کدهغه سي اعتراضات د ما عمومي اتمان زمنګ فعالیتونه زنډیږي او نشو کولای چې کم زمنګ عملیاتی پلان ده دغه مطابق مخته لاړ شو. اتمان ټاکنې فعالیتونه صدمه ویني او امکان ده دشته ده چې دلته ټاکنې صورتونه نیسي.
کټاکنې وسی په غزنی ولایت کې په څوري ولسوالیو کې زمينه برابر ده چې خلک د رائے ورکي او د رائے مراکز دی پالیسی
د غزنی ولایت د زمونږه هر مرحله چې د انتخاباته وي یعنی د رائے ورکونکو د نوملیکنې مراکز مخکې امنیتي ارګانونو سره شریک شوی دي هغه خپل ارزیابي کړی دي او گزارشات خپل مقامات ته او مرکزی ادارات ته ورکړي دي او د ماغه گزارشات او ارزیابي په اساس باندې بلخره ما 240 مرکز په غزنی په سطح باندې د رائے ورکونکو د نوملیکنې په خاطر باندې دا به فعالیږي او په دې کې به نوملیکنه کیږي چې دا تقریبا 15 د مرکز په شمول باندې په 15 ولسوالۍ کې به دغه نوملیکنه کیږي
د پات دریو یا څلور ولسوالۍ چې دي دا به له انتخاباتو څخه یو مخ پاک یعنی به خپل انتخابات
د امنیتي ارګانونو د گزارش په اساس باندې دغه ولسوالۍ ناامنه یعنی د انتخاباتو یا د نور پروسو تطبیق پکې ناممکن خودل شوی او هغه بند دي
د غزنی ولایت د انتخاباتو کمیسیون رئیس عبدالنصیر مومند سره مو د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر مرکه واورېده چې هلته د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه خبرې کولې اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورګرځو دا چې کابل چاپ ورځپاڼو نن کوم مهم مسایل راخیستي لدې به مو اکرم الله اکرم خبر کړي
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي مسیر ورځپاڼې د جګړې شدت او د سولې د خبرو د برخلیک تر عنوان لاندې په خبره کړې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې د سولې د دوم پړاو خبرو لپاره قطر ته ځي او هلته له طالب استازو سره خبرې کوي په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې دا ځل به خبرې ډېرې متفاوتې وي او ځینې مسایل به وروستي کړي خو تیرو خبرو ته په کتو آیا دا ځل به رښتیا هم په خبرو کې پرمختګ وشي د سر مقاله لیکوال لیکي خلیلزاد داسې مهال قطر ته ځي چې اوس مهال د سولې خبرې له جدي خنډونو سره مخ دي او دواړو اړخونو په ځانګړي ډول امریکا پر طالبانو خپل نظامي فشارونه زیات کړي دي سر مقاله لیکونکي لیکي چې امریکا له طالبانو غوښتنه کوي چې وربند وکړي او تاوتریخوالی کم کړي خو له خپل اړخه یې تاوتریخوالی زیات کړی دی چې دا هر څه د سولې په خبرو ناوړه اغیز لري د سر مقاله لیکوال غوښتنه کوي چې په ووم پړاو خبرو کې باید زیات شمیر مسایل وروستي شي طالبان باید خلیلزاد ته واضح وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د چا پر ضد د افغان خاورې نه استعمالولو بحثونه باید وروستي شي همداشان باید خلیلزاد په وربند او له افغان حکومت سره په خبرو ټینګار وکړي د سرمقالی لیکوال باور لري چې ووم پړاو خبرې هم له ناکامۍ سره مخ شي نو شاید نور دا بهیر په ټپه ودرېږي ملي ارمان ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د نوملیکنې تقویتي پروګرام په اړه چې تیره ورځ پیل شو مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي چې دا پروسه کولی شي د ولسمشریزو انتخاباتو په پروسه کې د خلکو ګډون زیات کړي خو د سرمقالی لیکوال لیکي چې دا پروسه باید په سم شکل مدیریت شي ځکه د لیکوال په باور که پروسه سم مدیریت نشي نو شاید یو وربیا د تیر ځل پشان په دې پروسه کې پراخه ستونزې پیدا شي سرخط ورسپانې هم خپل سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړي کړي دولي کلی دي چې که څوم د انتخاباتي کمیسونونو ټول غړي له دندو لری شول او پر ځای نوي کسان وګمارل شول خو انتخاباتي ستونزې لا هم پر ځای دي د سرمقاله لیکوال لیکي چې د انتخاباتو د وسنوي چارواکو کړنو ته په کتو ویل کېدای شي چې دوی هم د تیرو کمیشنرانو په پل پلک دي او راتلونکي انتخابات به هم له ستونزو خالي نه وي او دنیا ورسپانې بیا د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو حکومت ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه اختلافات به افغانستان یو نوی بحران ته ننباسي د مطلب لیکوال د یو شمېر کارپوهانو له قوله لیکلي دي چې که څه هم دواړه لوري خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي نه د ولس او ملت ګټو ته خو لیکي چې باید سیاسیون او د حکومت مشران دغه ستونزه درک کړي او حل لاره ورته ولټوي
من نه کوم چې ازادي رادیو ته غوږی است د ازادي رادیو ټول د مطالب چې تاسو واوریدل یا اوري کول شي د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه از موږ په ویب سټ هم پیدا کړئ پته ده www.azadiradio.com/org د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پوخانه رئیس کرم الدین کریم په نړیوال کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منع او $1,000,000 جریمه کړه ده پر کرم الدین کریم تور ده چې له 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې موده کې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمېر خزینه لوبغاړي زورولې دي په دې اړه تفصیل د اجملان پر راپور کې
د فیفا د اخلاقی کمیټې قضایی څنګه د شنبه پورس خغل کریم د خپل دندل واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونې مقصر وباله او نوموړی پردي سربیره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره له تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، یو میلیون ډالر جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د ښاغلي کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 500 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړي دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بجنسي زورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخوانی مسؤول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک کې اوسي، د شنبې په ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري. د خالدې په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزونکي چې په دې قضیه کې شامل و، فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
د فدراسیون فوټبال افغانستان و بعضې ترینرایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکي رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نو موري ویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په خطو غوڅيړي او هغه کسان چې د جنونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
من نشه ز رادیو ته غوږی است او سمي ونړیواله موضوع د قزاقستان خلک نن د خپل نوی مشر د غوړه کولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. د انتخاباته وروسته له هغه تر سره کیږي چې پوخانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې دیرش کلنې واکمنۍ وروسته له دندې لاس اخیسته، خو د انتخابات هم دغه پوښتنه تر سره کیږي. په دې نور تفصيل له خپل همکار اورو چې همدا شپه د پراګ په سټوډیو کې تکل سی په پپل کې اوریدونکو ته وایي په قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی، خو د سیاسي وضعیت په اړه کې د شتاسو وایي چې څنګه دلته
مننه وصل سه. په قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر نن سهار وختي پیل شو. په دې هیواد کې د لومړي ځل لپاره د اپوزیسیون یا واقعي کاندید، یعنی فرمایشي نه بلکې واقعي کاندید هم سیالي کوي، خو ویل کېږي چې د هغه چانس ډیر کم دی. په قزاقستان کې د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابات داسې مهال کېږي چې د اپوزیسیون جریان په دې هیواد کې د جوړېدو په حال کې دی، مګر ډیر کمزوری دی. څو اونۍ مخکې په دې هیواد کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه او مظاهرې وشول. پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له دیرش کلنې واکمنۍ وروسته په مارچ میاشت کې له واکه لاس واخیست، خو خلکو د نظربایف له پریکړې وروسته د واک د فرمایشي لیکت پر ضد ډېرې زیاتې مظاهرې وکړې او اعتراضونه یې وکړل په ټول هیواد کې، او حتی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې وکړه. لواکه د اته اویا کلن نظربایف لری کېدل د قزاقستان خلک چې د پخواني شوروي له پرځېدو وروسته یې د هغه تر استبدادي واکمنۍ لاندې ژوند کړی و حیران کړل. البته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په قزاقستان کې ټول پخواني انتخابات غیر عادلانه او غیر دیموکراتیک بللي دي. وصال صاحب، نظربایف په تیر ځل انتخاباتو کې چې په نتیجه کې دای ولسمشر شو، په سلو کې له 99 زیاتې رایې ګټلې وې.
بله، په دې انتخاباتو کې د کوم کاندید د بریا چانس ډیر دی؟ پرې راسه معلومات شته؟
په دې انتخاباتو کې پخوانی تجربه کار ډیپلومات او موقت ولسمشر قاسم جمار توکایف او د هغه شپږ تنه حریفان ولاړ دي چې تر ډیره د نور کسان ناپیژندل شوي خلک دي. اټکل کیږي چې د توکایف د بریا چانس به تر نورو زیات وي، ځکه له ده سره پر واکمن ګوند سربیره مشهور کسان لکه د فلمونو او د موسیقي ستوري هم ولاړ دي او ملاتړ یې کوي. او تر نورو مهمه خبره دا چې ویل کیږي نظربایف اوس هم په پریکړو کې لوی لاس لري. توکایوف د قزاقستان په پلازمینه کې چې نوم یې پخوا استانه و او د پخواني ولسمشر په امر په نور سلطان بدل شوی دی، هلته د رای ورکړي او د دولتي د دولتي اوپرا په پرتمین ودانۍ کې درای ورکولو پر مهال په انګلیسي ژبه خبري وکړي او تایید کړ چې نظربایف د قزاقستان د امنیت شورا د مشر په توګه او په نورو بڼو